دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبان ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسې د سیمو تازه حال او رو خبرونه درڅخه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ هم لیکلی دی. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه پاکستان وای په تیرو دوه اونیو کې زرګونه وګړي له بهره هیواد ته ستانه کړي. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 8600 ته ښکته کړي. او د اروپای ټولنې مشران نن د جهانی وبا له وجې د تاواني اقتصادونو پر بحالۍ غږیږي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه اونیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 11000 کسان هیواد ته ستانه کړي دي. د وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل دا کسان له متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، اردن، عراق، قرغیزستان، موریشس، کاناډا او ناروی څخه ستانه کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې محل کړي دي چې په یو شمېر هیوادونو او په ځانګړي ډول د خلیج په عربي هیوادونو کې پاکستاني وګړو په بیا بیا له حکومت د هیواد ته د ستنېدو غوښتنې کړي. په دوی کې ځنو په اپریل کې مشال راډیو ته ویلي ول چې له دندو د ګوښه کېدو او یا ویزو ختمېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. پاکستان د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په مخه د مارچ له نیمایي راهیسې نړیوال پروازونه ځنډولي ول چې د جون پر 18 یې د بیا بحالۍ اعلان وکړ. حکومت له بهاره هیواد ته د پاکستانیانو ستنولو لپاره په اپریل کې ځانګړي پروازونه پیل کړي ول. هلته په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مثبتو پېښو شمېر 1,60,113 ته لوړ شوی دی. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم تر پرونه په هیواد کې ټول 95,215 کسان له کووېډ-19 ناروغۍ رغېدلي، خو 3,093 ورڅخه مړه شوي هم دي. په عین وخت کې وزیر اعظم عمران خان اړوند ادارو او چارواکو ته امر کړی دی چې د وایرس خپراوي مخنیوي لپاره د لا زیاتې هڅې وکړي. نوموړی پرون د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر وزیرانو سره یو ځای په اسلام آباد کې د وبا مخنیوي لپاره د کمانډ او عملیاتو ادارې ته ورغلی و. عمران خان چارواکو ته وویل چې روغتونونو ته د دواګانو او اکسیجن رسولو په ګډون هلته د ناروغانو د بسترېدو لپاره د کټونو بندوبست وکړي. وزیر اعظم د څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان ځینې ډاکتران د سانتیاو نشټوالی شکایت کوي. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال کینیت مکینزی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له طالبانو سره په فبروري کې د کړې موافقې سطح ته کته کړی دی. مکینزی چې د سیمې پوځي چارې څاري پرون یې په امریکا کې د آسپن انسټیټیوټ په نوم د څېړنې مرکز یوې غونډې ته وویل واشنگټن له طالبانو سره په موافقه کې د 115 ورځو په موده کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته پر ټیټولو سلا شوی و چې اوس هغه شمیر ته رسېدلی دي. د سولې موافقه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو او د طالبانو او امریکا پلوي افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د زمینې جوړولو په نیت شوې. له هوکړې سره سم امریکا سلا شوه چې د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12000 څخه 8600 ته ښکته کړي. که موافقه له پلان سره سم عملی شي نو د 2021 زیږیز کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د موافقې یوه مهمه برخه له طالبانو غواړي چې له ټولو سختدریځو ډلو لکه القاعده او اسلامي دولت سره ټول تعلقات ختم کړي. مکینزی ویل امریکا ګوري او انتظار کوي چې طالبان د القاعده پر ضد څه کوي، خو زیاته کړه چې له طالبانو سره وخت نور په کمېدو دی. طالبانو د امریکایي جنرال د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. او د اروپایي ټولنې مشران نن د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د تاواني شویو اقتصادونو بحالۍ لپاره د عربونو یورو وړاندیز پر سر د خپلو اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. د 28 غړو هیوادونو حکومتي مشران د پېښور له وخت سره سم د غرمې پر 12 بجو ویډیوي کانفرنس کوي چې پکې د اقتصادي بحالۍ په اړه بحث کیږي. کووېډ-19 ناروغۍ په اروپایي ټولنه کې تر 1,00,000 زیات کسان وژلي او له بېساري اقتصادي بحران سره مخامخ ده. دا غونډه پر داسې وخت کیږي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د ناندری او له اقتصادونو سره د مرستو لپاره د پیسو په ورکولو کې د ځنډ له وجې د ولسي باور زیانمنېدو اندېښنې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا. مشال ریڈیو لمړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اردوونکو لومړی موضوع ته راځو، هغه دا ده چې په بلوچستان کې د ځینو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د پرلیکا یا آنلاین تعلیم ضد احتجاج کړی. د زده کوونکو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون په کوټه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل، د صوبې په زیاتره برخو کې برښنا نشته، ډیری سیمې انټرنیټ نه لري او همداراز د خراب مالی حالت له وجې زیاتره زده کوونکي د انټرنیټ لګښتونه نشي زغملی. دوی له حکومت د ټولو اسانتیاو تر برابرولو وروسته د آنلاین زده کړو پیل غوښتنه وکړه. چارواکي وایي د لوړو زده کړو کمیشن په غوښتنه په لومړي پړاو کې د کوټې په پوهنتونونو کې د پرلیکه زده کړو بهیر پیلوي، خو که څوک انټرنیټ نه لري نو نه یوازې خپل سمیسټر پر ځای ساتلی شي، بلکې وروسته ورته وړیا سمیسټر هم برابروي. په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي په موخه مارچ له نیمایي څخه تعلیمي ادارې تړلې دي، خو په ځینو ادارو کې آنلاین درس ورکول کیږي. ایوب ترین له کوټې.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کالج او پوهنتون د زده کوونکو لخوا د آنلاین کلاسز یا زده کړو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. تېره ورځ د کوټ پرس کلب مخته د احتجاج پر مهال وینا کوونکو وویل چې د صوبې په زیاتره لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ نشته او په کوټ کې ډېری زده کوونکي د انټرنیټ د کارونې وسایل نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ پوهنتون یو زده کوونکی سمیع الله د مظاهرې پر مهال راته وویل
یو ریسورسز ورکی د نت ډیر ایشوز دی په مختلف علاقو کې، او څوک په انوړه کې اوس څوک په کولو کې څوک بولان کې الټرنیټ نشته، هغه لک وسنګ کې لاس اخ هغه لپاره دی یو مطلب سولوشن راوستي الکوان د لپاره دی ریسورسز د پیسو یو څه پاکټ منی دغه ورک شدی د نت خپل ایشو سولف کی زبه مطلب دا مسله خپل په جیب سال کم ته به حل کی هر لک ونس حل کوله.
د غډول د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادې مرستيال زونل سیکرټر نصیر ننګیال وای چې د صوبې په زیات ترو برخ کې د 50 څخه بیا تر 100 ساتو پوری بجلی یا برېښنا ورکول کیږي.
موږ په وطن کې 90% داسې علاقې دي چې الته بجلی 50 تر 60 غنټو پوری دا برق نه وي، بجلی نه وي، لوډ شیډینګ وي، او بیا چې شیر په کوم علاقو کې بجلی وي هلته د نت څوک تصور هم نشي کولای، انټرنیټ نشته الته. بیا چې شیر په انټرنیټ هم یې چاته سہولت دي، دا غوي سره ټول غریب لوستونکو دي، دا غوي سره د لیپ ټاپ د موبایل او د دې سہولیت نه وي. دوی وایي چې په داسې حالت کې به تاسو آنلاین کلاس خودلته دا بیخی د ناممکنات څخه دي.
او خپل د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبای چیرمن عالمگیر مندوخیل زیاته کړه، ډېری شاګردان او استادان دا وخت هم د انټرنیټ سره ولادت نه دي.
زموږ د بلوچستان چې کومې څلور اتیا فیصد چې کوم طلبه دي هغه په سرکاري سکولونو کې زده کړي کوي، هغه په دې وجه چې بلوچستان چې کومه صوبه ده هغه د پاکستان تر ټولو غریب ترین صوبه ده. دا وخت د صوبې چې کومه 2% آبادی ده هغه د عالمی ستای غربت چې کوم انډیکس تر هغه لاندې ژوند کوي، د ورځی دی تر 300 روپی کمی گٹی. نو پا دی سروتال چشتا وگوری پا سرکالی سکولونو چکی چکم انفراسٹرکچر دی آغا دی کابل ندی چی آلتا دی آنلاین کلاسیز ور کرل سی، یا چکم اساتزا دی آغا تکنیکلی طور ندی ترین کرل سی، یا دومره پو ندی نا پا انترنت سرویسیز باندی پیجی.
پا دی ترس کم چکلا پر تیلیفون باندی دا بلوچستان دا تعلیم دا سکتر آشم غلزی سر تماس ہونی وی، نو آغا را تول چی دا پاکستان دا لوڑوز دکرو دا اداره یا هایر ایجوکیشن پر گشتن باندی په لومړنی پړاو کې دوی د انټرنیټ د لارې آنلاین کلاسونه یوازې د کوټ پوهنتون او د آی ټی پوهنتون د زده کوونکو لپاره پیل کړی دي.
دا خو نو به بی ایس پروګرام غوډه اکچولی بی ایس پروګرام چې د ایچ سی پالیسی ده نه، نو هغه ایچ سی پالیسی دا و چې چیرې پاسیبل نه یا میکسیمم سټوډنټس یې نو آنلاین کلاسونه وکړي، یو کوم سټوډنټ نه شي کولی هغه ته بعد کې یو زیرو سمیسټر ورکړي یا د خپل سمیسټر فریز کړي نه، نو هغه ته مې اپورچونیټیز ته برته. دوی درې شو دي، یو خو مطلب د کنیکټیویټي شو ده، یو د اکسسبلټی د ډېر خلکو اکسس نشته و تر، درېم بیا د افورډبلټی غم ده، مطلب نه شي افورډبل ډېر خلک نه، خو ایچ سی غم په دې کار روان دی. موږ په دغه نه شروع کړی کالجز کې چې موږ واري بندوبست ته وکړو، هر اړخ یې وګورو بیا انشاءالله.
د نوموړي په وینا چې د آنلاین کلاسونه د کوټې د نجونو د پوهنتون لپاره به ډېر ژر پیل شي، چیرې چې شاوخوا 10,000 ښځینه زده کوونکي لوړې زده کړې ترلاسه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وایرس له امله د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د جولای د میاشتې تر 15 پورې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي، خو په ځینې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې آنلاین کلاسونه پیل شوي دي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویلی چې په افغانستان کې تاوتریخواله روان دي خو ائتلاف د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي پرون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته له برسلز څخه په انلاین خبري غونډه کې ویل د بین الافغاني خبرو د پیل وخت راغلی دی. ستولتنبرګ دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې رویټرز خبري ایجنس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې په لویو بریدونو د تورونو سلګونه طالب زندانیانو له خوشې کولو سره د افغان حکومت مخالفت له وجې د سولې بهیر ورو شوی دی. یو اروپایي ډیپلوماټ ایجنس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي د ځینو خطرناکه بندیانو خوشې کول لسری کرخی دا اوختو معنی لري. ډیپلوماټ زیاته کړي چې د ناتو ځنو غړو هیوادونو ته نارامه کوونکې دا چې د دې ډول بندیانو د آزادولو ملاتړ وکړي. خوستون تل برګویل د زندانیانو خوشې کول د فبروري پر 9 د امریکا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د موافقې برخه ده. دا اجمالاً رپورټ
د ناتو عمومي منشي وایي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before you have a lasting
Ian Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sulat la ham der la ar pati da mugda hatso di haqiqat har kale ko chi mugwar nishdi shwiyu mugda khabara patingar chawatawal gwalu chi taliban bayad par haq ushmun wadari gi chi da america sara patadun ki kadi
with the united states
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wayli chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khush kawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیځ هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه دا مهال د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ له خولې ویل شوي پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سری کرخې پخه اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. ینس ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کول او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لویو بریدونو کې ښکېل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وای په نړۍ کې 1% خلک بیکوره دي. د ادارې د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت په خپور کړي کلنی رپورت کې ویلي په 2019 زیږیز کال کې شاوخوا 800 میلیونه خلک بیکوره ول. د کډوالو نړیوال ورځ هر کال د جون پر 6 لمانځل کیږي. د یونیسیار په رپورت کې راغلي چې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې پر دریم ځای دی چې ګڼ کډوال پکې اوسي. او افغانستان د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې زیات وګړي یې کډوال شوي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو این ایچ سی آر د ګلوبل ټرند تر عنوان لاندې دا رپورت د جون پر 13 نیټه خپور کړی چې مشال ریډیو ته هم رالېږلی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ په سلو کې 1 بې کوره دی. په جنیوا کې میشت د یو این ایچ سی آر ویاند بابر بلوڅ د جون پر 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال تر پایه پورې په نړۍ کې نږدې 800 میلیونه کسان بې کوره ول چې پکې په هیواد دننه او بهر کډوال هم شامل وو.
په دې کې 30 میلیون هغه کسان دي چې په خپل هیوادو کې بې ځای شوي دي. او 20 میلیون کسان په دې کې هغه دي چې په کډوال هیڅ نورو هیوادو کې ژوند کوي.
په ریپورت کې د بیکور کېدو لاملونه شخړې، خراب امنیت او د وګړو ژوند ته ګواښ بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو نننۍ شمېرې د 2010 کال له هغه سره پرتله کړې او وایي چې په یوه لسیزه کې په نړۍ کې د کډوالو شمېر نږدې 200 زیات شوی دی. په 2010 کال کې 40 میلیونه کسان کډوال ول، خو د 2019 کال تر پای پورې دا شمېره 9.5 میلیونه ته رسیدلې ده. رپورت زیاتوي په دې کې تر 65% زیات کسانو تړاو له 5 هیوادونو شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبی سودان او میانمار سره دی. د یونیسیار رپورت افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد یادوي چې وګړي یې زیات کډوال شوي دي، خو د نړۍ هغه لومړی هیواد یې ګرځولی چې اوسیدونکي یې له اوږد مهاله کډوالۍ تیرې شي او لامل یې د هغه هیواد شخړه ده چې اوس 15 لسیزه ته داخله شوې ده. بابر بلوڅ وایي چې لس کال وړاندې افغانستان د کډوالۍ له پلوه د نړۍ لومړی هیواد و چې اوس یې دریم مقام دی. نوموړي وویل د افغانستان 20 لک کسان له هیواده بهر کډوال دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې میشتي. خو د ده په خبره د افغانانو له افغانستان، پاکستان او ایران څخه نور هیوادو ته د وتلو رجحان زیات شوی دی.
اوس ډېر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې یو، ایران کې یو، د افغانستان دننه هغوی مخ ترکیه سره، یونان ته هغوی سفر کوي. دا کال چې شمیره وو هغه ټول کسان چې هغه رسیدلی وو د اوبو په لار یونان ته ترکیه سره، نو پر 10,000 کسان کې 40,000 افغانانو، نو هغوی تعداد ډیر زیات دی.
بابر بلو زیاته کړه چې پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې د زیات کډوالو کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې کې زیاتره کډوال افغانان دي چې پکې د رجسټر شوو شمیر 14 دی، خو په دې هیواد کې تر 1 میلیون زیات نا رجسټرډ شوي افغانان هم ژوند کوي. د ده په خبره په دې کې هغه افغانان هم شته چې له لسیزو راهیسې هلته میشتي او پکې ډېر داسې هم دي چې په پاکستان کې زیږېدلي، لوی شوي او له ځایي خلکو سره یې ودونه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال سپتمبر په میاشت کې په کراچي کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به شهریت ورکوي چې په پاکستان کې زیږېدلي او رالوی شوي دي. خو وروسته د تحریک انصاف د اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټي د سخت انتقاد له وجې عمران خان پر دې خبره غلی شو. تحریک انصاف د حکومت جوړولو پر وخت په 2013 کال کې له بلوچستان نیشنل ګوند سره په سوي شپږنو کاتي تړون کې د افغان کډوالو هیواد ته ستنول هم شامل وو. خو بابر بلوڅ وایي چې د نړۍ په هر ګوټ کې باید کډوالو ته د شهریت ورکول یو سیاسي مسله جوړه نکړل سي.
موږ د کوربه هیوادو سره په ټولو نړۍ کې خبرې کوو، نو زموږ موقف دا ده هغه کډوال کالو لوگ سره په دې هوادو کې پات سوي دي. هلته دوی خپل لکټور ژوند دلته تیر کړی دي، بچیان هلته پیدا سوي دي، جنریشنز نو چې کېدای شي هغوی دا هم وګوري چې د دې کسانو دپاره بیرته خپل هیواد ته تلنګ ممکن نه دي، نو هغوی دپاره سلوشنز څه دي. په دې کې موږ دا وایو چې سیاست په کار نه دي، دا یو خاص انساني مسله ده. د دې مسلې د حل دپاره یو انسانیت لینس په کار دی.
د ملګرو ملتونو کډوالۍ ادارې په خپل کلنی رپورټ کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې خپل ټول وس وکړي چې بې کوره خلک خپل کور پیدا کړي. په رپورټ کې د سازمان مشر فیلیپو ګراندی ویلي داسې لیدل کېږي چې په زوره د خلکو بې کوره کول نه یوازې په پراخه کچه دی، بلکې دا اوس یو موقتی او لنډمهاله پدیده یا مستقره ستونزه ګرځېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې خلک باید په داسې یو کړکېچن حالت کې ژوند تیر نه کړي چې کور ته د ستنېدو زمینه برابره نه سي، یا بیا چې دوی چیرته ژوند کوي هلته د تل لپاره د پاتې کېدو هیله له لاسه ورنه کړي. ښاغلی ګراندی زیاتوي چې اساسي اړتیا ده چې نه یوازې د کډوالو د حیثیت منلو په لړ کې له هغو سره ښه چلند وسي، بلکې ورسره هغه شخړې هم له منځه یوړل سي چې له اوږدو مودو راهیسي دوام لري، چې دا په اصل کې د کړاوونو جرړې دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې په 1995 کال کې اوسطن هر کال 15 لکه کسان خپل کورونو ته ستنېدل، خو د رپورټ په خبره اوس یوازې 3,15,000 کسان ستنېدو ته زړه ښه کوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اورېده چې پکې راغلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په ګرد نړۍ کې 300 میلیونه زیات کسان کډوال ول، او چې د نړۍ د ټول نفوس یا آبادۍ 1% برخه جوړی کی.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت پر 13 آئینی بدلون نور اعتراض نه لري، خو د ځینو نکاتو جاج اخیستل او اصلاح البته اړینه ده. وزیر اعظم د جون پر 18 د څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو وار لمخه 13 آئینی ترمیم ته د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا ترمیم په 2010 زیږیز کال کې منظور او قانون شو چې د ولسمشر واک یې کم او د صوبو اختیار یې پراخه کړ. دا چې په دې بدلون کې بدلون یا ختمول د پاکستان پر جمهوری وفاقي نظام څه اغیز لرلی شي، منور شام ورڅخه خبروي.
وزیر اعظم عمران خان وایي 13 آئینی بدلون ته بیا کتنه پکار ده. نوموړي د جون په 18 په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه آئینی بدلون کې ځینې نقطې سمول پکار دي. په 13 آئینی بدلون کې صوبو ته زیات اختیارات ورکړل شوي دي. د سیاسي او قانوني چارو په افراسیاب خټک وایي یاد آئینی ترمیم کې ټول صوبو ته په خپل وسایلو حق ورکول شامل دي، چې په نتیجه کې یې د وفاق پر ځای د وسایلو زیاتره آمدن صوبو ته ځي او ځینې قوتونه د دې مخالف دي. دا چې د 13 آئینی بدلون د مخالفت تر شا کوم قوتونه دي، نوموړي وویل
دې شاته جمهوریت دشمن خلک دي. ټول پاکستان تاریخ سره اخلو، سلور مارشل لاګانې مونږ لیدلې دي، او دو مارشل لاګانې خو باقاعده مارشل لاګانې دوه چې دي هغه بیا د درې ایام کال آئین چې جوړ شو هغې نه پس راغلي دي، او دا هماغه مارشلایي قوتونه دي. ځکه چې آئین کا مضبوطیږي، وفاقي جمهوریت مضبوطیږي، نو غیر جمهوری قوتونو ته لاره تړل کیږي. نور ټولې پارټۍ چې دي هغې پارلمان کې 14 پارټۍ وې په چې دا 13 ترمیم منظوریدو، او 14 واړې متفقې وې په لہذا دې نوې یو پارټۍ یو مسؤلیت باندې جوړه کړه، او هغه په زور په اقتدار کې راوسته دي لپاره چې دا ټول جمهوري نظام شاته بوځي.
افراسیاب خټک زیاتوي 13 آئینی ترمیم د وفاقي جمهوریت د مضبوطېدو لپاره د وفاق او صوبو ترمنځ د یو لوز په سیر دی چې په کې لاسوهنه آئینی کړکېچ رامنځته کولی شي. په دې اړه مو د سیاستوال او قانون پوه لطیف آفریدی نه وپوښتل چې په 13 آئینی بدلون بیا له سره غور کول په هیواد څه اغیز کولی شي.
بجلو پیسې دي په هغې کې نورې خبرې نفسي یوار دی په هغې کې د صوبو نمایندګي ده، نو وزیر اعظم کی جدا ویلی چې پاترسن ترمیم رسانی پکار دا نو پر یہ وڑو سمو کی پا بلوچستان کی پا پختنو کی پا سندھ کی پا دی دی سمو کی با یو حیزان و یو خفگان و یو مرکز نفرت و دا بای دیا سو روشی تو دا سو پاکستان دا سیگلی او دا پیتاری خبر رضا
لطیف آفریدی زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د اطلسم آئینی بدلون په اړه قانوني اقدام کول غواړي نو د هغې لپاره د پارلماني غړو په دریو کې د دوو برخو منظوري پکار ده او واکمن پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو نه بغیر په پارلیمان کې ساده اکثریت هم نه لري. بلخوا عمران خان په کراچۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې حکومت یې د اطلسم آئینی بدلون مخالف نه دی او د دې ختمول هم نه غواړي، خو په دې کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې د لری کولو لپاره یې سنجیده بحث پکار دی. اطلسم آئینی بدلون د 2010 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې پارلیمان په درون اکثریت منظور کړی و چې پکې شمال مغربي سرحدي صوبې یعنی NWFP ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د رپورټونو په حواله د هند او چین چارواکو د لوړې کچې خبرې پیل کړې دي چې په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او کړکیچ هوار کړي. د دواړو خواوو سرتیرو د جون پر 15 شپې مهال د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په سیمه کې نښته وکړه. دواړو لوریو پر یو بل د برید تورونه پوری کړي. لداخ په لوړو غرونو کې پرته سیمه ده. د هند او چین ترمنځ د تازه ترنګلتیا لاملونو په اړه د فرشتې جلال زی رپورټ د لداخ په کلتوري موسیقۍ پیل کړي.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځه لمن کې مرتفع او سمسوره سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 4250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا LAC بلل کېږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یو مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه، د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډېره حده د چین د لوري سرحد بلل کېږي، خو د هند حکومت د کاراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کېږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبته جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیې تر لاس لاندې و او د تبت ترمنځ منل شوې وه. د رویټرز خبری اژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواوو ته د اختلاف ریشې په هغو تبعیضي اداري مسایلو کې هم ریشه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیې د واکمنۍ له مهاله پاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه LAC تر ډېره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنند په لیکنه LAC کرښه د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلې او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرښه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کېږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې LAC په نظري ډول منل سوی او دا سیمه غرنۍ ده او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرښې د منلو خبره رامخته کېږي، دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیر سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1950 میلادي کال کې خونړی جنگ وکړ. په لداخ او د هند شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1962 میلادي کال کې بل خونړی نښته وسوه او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1918 میلادي کال په جنگ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. دا وضعیت د نسبي کرارۍ لپاره نوې ډیلي او پیکین په 1993 میلادي کال کې موافقه وکړه چې یو لور به هم د کنټرول وروستۍ کرښې الیسي ته نږدې له پوځي قوې کار نه اخلي او هر یو به خپل پوځیان د دې ځایه 40 کیلومتره لرې کوي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د هند، چین او بوتان پولې ته په نږدې سیمه کې لنډه نښته سوې وه، خو له هغه راهیسې نسبي کراري وه. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسي پرته ده، وروستۍ وسلواله لانجه د تیری دوشنبه په شپه پیښ سوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1993 کال له موافقې سرغړونه کړې وه، خو چینایي لوري ادعا وکړه چې د هند عسکر پر الیسي وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نښته کې د هند 40 عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دی ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل سوي کنه، خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر وژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سه شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولي دي. د هند صدر اعظم نارندر مودی د جون په 18 په ټلویزیونی وینا کې له چین سره د ورستۍ سرحدي لانجې په اړه وویل چې هند سوله غواړي. مودی وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابل لوري تحریکونکي اقدام وشي برابر ځواب ورکوي.
مې دیش کو بھروسا دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورک
زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې زموږ د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي.
سروچ ہے
خود چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هند باید ناسمه محاسبه و نه کړي او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته لري بابې زونه غړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبه په ورځ په پیکین کې خبريالان ته وویل
دوین شونفنګ دو بیاشي
نوی ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمېر پوځي څارونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سړکونو، هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګ د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالواندره کې یوې هوایي اډې ته تللی سړک جوړ کړ. نوی ډیلي وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی، خو د چین حکومت د هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سړک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
د فرشتي جلال زئی رپورت مو واورید. په پاکستان کې د اکسفورد پوهنتون خبرندوی یا ټولنې یا پریس او بریټیش کونسل په 2010 زیږدیز کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیوال ادبي میله جوړ کړ چې ورپسې په اسلام آباد، لاهور او راولپنډي کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شوه. په پېښور او کوټه کې وخت په وخت ځنې لوی ادبي غونډې او میلې جوړېږي، خو د اسلام آباد یا کراچۍ په څیر لوی غونډه پکې لا نه ده شوې. د دې څه لاملونه کېدای شي؟ شاهین بونیری یې د ځواب موندلو هڅه کړې.
د کال 2010 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبي میلې نو وروستو په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبي میلې بیلابل دورونه ترسره شوې دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبي میله را جوړ کړې و، خو تر اوسه په دغه خار کې کوم لوی ادبي میله نه ده ترسره شوی. لیکوال او د پیښور د ایڈورډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت، خرابې وضع او سیاسي او سماجی بېقرارۍ د پیښور خار ادبي او کلتوري رنگونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغیزمنې شوې دي.
مونگا ایڈورڈس کالج کے با سائنس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کو دا لس دو لس کال ڈیر پا فعال طریقہ باندے بکے دو خواغا ہم لبد مرغا دوزار سوار لس نباد آغا سائنس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چھ دے آغم ندے شوے دری سلور کال مخ کی پا اسلام آباد کی دا اکسفورڈ لخوانا چھ کم لیٹریری میلہ شورو شوے واغ اگوی سر مونگا یا پروپوزل انیشیئٹ کرے مو اگوی وی چھ مونگ پا ایڈورڈس کالج کے پی خبر کے دا سیس کول غواڑو خلا بد مرغا بیا امداغ سیاسی حالاتو دا وجه او دا سیکیورٹی پرابلمز دا وجه اگوی زلو نکڑے شو چھ پی خبر تراشی
لیکوال او د باچا خان تعلیمی بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې پیښور د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري د خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګری او سغدریزه د مرکزونو په توګه خودل کیږي نوموړی وایي هم دغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نخه کوي دا د تهذیب نه لري دا د علم نه لري دا د کتاب نه لري دا د ترهه ګرای سره نږدې د دې کې د امنیت وزه خرابه ده نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وزې مسلې منځته راشي او دغه شان که څوک غواړي اوم چې دلته لیټریچر فیسټیول وکړی شي نو هغه دې نه لاس په سر شي دلته د لیټریچر فیسټیول د انتظام دپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه کارۍ نه ډډه کوي هغه آکسفورډ یونیورسټي پرېس یا بلی یا بلی یا بلی نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه کاری کوو نو هغه سرمایه کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه کې مونږ ګټو نکړې شو
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبي ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې بحثونه او ادبي محفلونه را جوړیږي خو دا هر څه په مقامی کچه کیږي او د کومو لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کیږي دا بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یو دو ورځنی ادبی میله را جوړه کړې وه لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پیښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي خو نړۍ ته نه خبرېږي
پیښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی کوم نجی شعبه ده د هغې لخوا ولري چې دوی یو دومره غټه میله ادبي میله را جوړ کړي نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه رنګه مضبوطه دی او نه په کوټه کې دا اول خو فورم پکار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټفارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي
د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پېښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي نوموړی زیاتوي
دا سم کې د لیسوې چې مطلب د لیچ کم زموږ د اتلسم ترمیم ورسره څنګه سوبې ډیر زیات واکمن دي په اختیار دي د هغو پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشي په لکه ولای سوې د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کوم یو مناسبت د یا یو والی دي یا هغه شان چې په دې سوبو کې خلک سره نږدې کولای شي په هنتونونو پر دې حق باندې ډیر بنیادی کار کولای شي وسه کسنګ سپښتو اکیډمۍ کوټه یعنی 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریبا د کانفرنسونه کوي درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې په کې د لربر پښتون راځي لیکوالان دي او هنرمندان دي
د یادونه وردا چې په پښتونخوا کې د تیر سمودینه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي په هنتونونو د مالی پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجی او سیاسي بیقراری لکه بلا ژوند د بلابلو ستوندو سره مخ شوي دي خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو کلتوري محفلونو پر جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ل دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه کې د خبرونو برخه او د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. وستا چې کولای شي چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي، د دې لپاره یو لار فیسبوک ته هلته راته وار لمخه ځینو خلکو تبصرې لیکلي دي او خبرونه را سره شریک کړي دي. زه دغه ګورم تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ او را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه حال راته راکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 وایبر شمیره مودا
00
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غواګیاس دلته راته پر فیسبوک شیر زمان مندوخیل لیکلی دی لژوبه چې پرون د ژوب وډیا خان ترمنځ پر سړک باندې د کوچیانو گاڑی کھڑی چې په ټریکټر باندې وی هغه غرزی دغه شوی دی، ټریکټر پہ خشوی دا وخته دی چې په کې درې کسان مړه او اته زخمیان شوی دی. محمد احسان گجر لیکلی دی چې په شانګله کې پولیسو په تانه کې یو سړی پانسی کړی دی. دی به پښتنه موږ کو معلومات به وکړو چې دا څه کیسه ده او دا پیښه کله شوې ده. داسې تفصیل راته پوره لیکئ چې کله شوې ده پیښه، وجه څه وه، پولیسو منلې، پولیسو نه دی ویلي، چا دا خبره کړې ده. ښه، د دې نه علاوه آصف مروت ملاخیل او صدقیم سیماب دواړو لیکلي دي چې په لکه مروت کې په دې تیرو څو ورځو کې ګرمي زیاته شوې ده. بس مننه، خوشاله اوسې، موسم دی نو د اوړي موسم دی، په ځینو ځایونو کې به ګرمي، ځینو ځایونو کې به بارانی. د موسم خبرونه راته ملیکئ، تازه د خپلو سیمو حالونه راته لیکئ، زه به ډېر منندوی یم. او محمد الله خان له پکتیا څخه لیکلی دی چې هلته د خلکو مړینه په بېساري ډول زیاته شوې ده، خو خلک یې مړینه کورونا نه بولي، ټول سپینګیری وی راته ختم شو، مړه شو. او مومند خیل هم همدا لیکلی دی چې کورونا په پکتیکا کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. او د دین علاوه حمیدالله هلمندی لیکلی دی چې د افغان د کرکټ ملي لوبډلې غړی راشد خان مور بیبي پرون مړه شوې ده. جنازه یې نن پر 8:30 بجې د کابل په شیرزي لوبغالي کې وشوه. دویمه جنازه یې په ننګرهار چین ولسوالۍ کې کیږي او هلته به خاورو ته سپارل کیږي. وی راشد خان پر ټویټر خپل مینووالو په ځانګړي ډول افغانانو ته د غم اظهار کړی دی. صحیح دی، زه به تاسو ته داسې وکړم چې د همایون صاحبزي په غږ باندې درته سندره نشروم، تر هغې وروسته بیا راځم ستاسو خبرونو ته.
محبوب باندي كان فلول مخنلري كي بخاندي زمياني ما پتا محبوب باندي كان فلول مخنلري كي بخاندي زمياني
راډیو ته غواست د همایون صاحب زی په غږ مو سندره اوریده. او رضوان الله لیکلی دی له العین چې العین ثنایه وی سیمه چې دغه د کورونا وایرس له وجې ټوله بنده ده او خلک چې دی هغه پریشان دي وی د کورونا وایرس ټیسټونه روان دي. سمه ده. او په نګرار کې هم اولین کې هم د سخت ګرمۍ خبر را ته راکړه د فیاض احمد صافی مننه. او شراف احمد زی لیکلي چې د کوچیانو قومي مشر الحاج نعیم کوچی پرون ومړ. او اجمل متیزی لیکلی دی چې شکر دی تر اوسه پورې په غزنی کې د کورونا وایرس پیښې نه دي ثبت شوی. او ارشاد انجم ستونزه را سره شریکه کړې ده چې په جنوبی پښتونخوا په جنوبی وزیرستان واڼه کې انټرنیټ نشته. بالکل دا ستونزه ده. په دې اړه باندې موږ رپورټونه جوړو. او پرون مو هم یو رپورټ د طارق اورکزی چلولی دی او د بیلابیلو وزیرستانونو پاړه مو هم جوړ کړي. کورمې پاړه هم دا ټول قبایلی ضلع چې دی په دې اړه باندې موږ رپورټونه جوړ کړي چې هلته انټرنیټ نشته، خلک یې غواړي او د حکومت سره مو هم ورباندې په بیا بیا خبرې کړي دي. بخت الله مشکور زدران لیکلی دی چې هر څه خلاص شو، بازارونه خلاص شو، خو زه چې د چی سره مینه لرم یعنی کرکټ اکیډمي او سکول هغه اوسه پورې هم بند دي. صحیح دی. محمد الله سهار له مرمنډۍ څخه لیکلی دی چې دلته یو ځوان پرون ځان وژنه کړې ده، ولې کړې ده، عمر یې څومره وو او کورنۍ یې څه وایي، دا خبره راته نه ده لیکلې. سمه ده. د کرن خان په غږ سندرا اورو.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
بہارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا روڑے ہو پلستوڑی کی خامارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پوری گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں
پیا مشال راډیو ته غوږی از دلته راته ځنه نورو خلکو هم ستونزې لیکلي دي او را سره خبرونه وغیرہ شریک کړي دي. خبرونه خو یې نه دي شریک کړي، البته ستونزې یې زیاتې شریکې کړي دي چې هغه زه نشم نشرولی ځکه چې دا د ستونزو خپرونه نه ده. د تاسو څخه مو همیشه هیله همدایي چې تاسو کوشش کوئ چې را سره د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. هغه چې را سره شریک کړئ نو بیا به زه دلته له نورو سره شریکوم چې دا خلک یې ټول واوري او ستاسو له چم ګاونډ څخه خبر شي. د دې تر څنګ دا هم درته وایم چې که غواړئ چې د پشال راډیو ټولو خپرونو ته که تازه رواني ژوندۍ رواني که پخوانۍ خپرونی هغو ته بې له خنډو ځنډه لاسرسی ولرئ، همداراز موږ لیکنو ته لاسرسی ولرئ، ویډیوګانو ته، اونیزو خپرونو ته، نو د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن یا ایپ تاسو کولی شئ چې له ایپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ او همداراز یې کولی شئ چې له ګوګل پلی څخه یې هم ښکته کړئ. بس یوازې ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال راډیو لیکل دی او چې سرچ کې درته عمل تخکاری بس ډاونلوډ کړئ ځان سره. دا مو چې کله ډاونلوډ کړ نو په موبایل کې یا په ټیبلیټ کې نو د زموږ ټول مطالب چې دی هغې ته به هر وخت لاسرسی لرلی شي. په دې اپلیکیشن کې یو ځای داسې دی چې تاسو پکې د خپلې خوښې پروګرامونه یا لیکنې یا ویډیوګانې چې څه شی ستاسو خوښېږي د هغې لپاره کیټګرۍ یا برخې ټاکلی شي ځان لپاره، بس همغې ځای ته به ورځي او خپل تازه چې کوم شیان راغلي، تازه خپرونه راغلي، نو هغه به عمل ته اوري. د اظهر خان په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسي. په بله ګړه کې بیا درسره.
سر میں وہ سے زا سات سر میں